معلم شوند و خدمتکار جامعه شوند. شکر.
سلامونه اتبه جهشوی زه امید زهیر ملمو روانه خبری خبرونه که هر کلای کوم لمره لند خبرونه واوری. ده ملگرو ملتونو ده خورو پروگرام WFP جمعنه کوی چی ده جیمی تر اخیره با لطسباندی 15 میلیون افغانانو سره پا افغانستان که ده خوراکی موادوم رستی وکری. پا افغانستان که ده WFP ویان وحیدالله امانی ازادی رادیو تا وویل
ده خوراکی توکو پا ده عمر استو که ده یو سال 15 په شاوخوا کې د خوراکي توکو ذخیره کول په هغو لرو پرتو سیمو کې شامل دي چې د ژمي په موسم کې ورته لارې بندیږي.
نن د اکتوبر 14 د خوړو نړیواله ورځ ده. د راپورونو له مخې په افغانستان کې نږدې 40 میلیونه انسانان بشپړ خواړه نه لري او 6 میلیونه بیا قحطۍ سره مخ دي. تفصیل به وروسته په یو مفصل راپور کې واورئ. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما مشرې روزا اوتانبایوا وایي یوناما د افغانستان او نړۍ ترمنځ د واټن د راکمولو لپاره د پله په توګه کار کوي. روزا اوتانبایوا دا خبره پرون په کابل کې د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره کتنه کې کړي. یوناما په خپل ټویټر لیکلي په دې کتنه کې د اعتماد د رامنځته کولو لپاره په بېلابېلو مسایلو لکه د بانکدارۍ او د نجونو موضوعات وڅېړل شول. نن په استرالیا کې د کرکټ شل اوریز نړیوال جام پیلېږي. په یوه لوبه کې به نن سریلانکا له نیمیبیا سره مخامخ شي او بله لوبه د متحده عربي امارات او هالنډ ترمنځ ده. دا څلور سره لوبډلې د لومړي پړاو په الف ګروپ کې دي. د دې پړاو په بل ګروپ کې ویسټ انډیز، سکاټلند، زیمبابوې او ایرلند سره یوځای شوي دي. ټاکل شوی ده چې له دې دوو ګروپونو به څلور لوبډلې د پیاوړو لوبډلو پړاو ته ووځي. افغان لوبډله به هم خپله لومړۍ لوبه د شنبې په ورځ انګلستان سره وکړي، خو وړاندې له هغې به د دې جام د تیاریو لپاره سبا افغانستان له بنګلادیش سره تمرینی لوبه کوي. د ایران پاوین زندان کې د اور لګیدو له امله لږ تر لږه تنه ټپیان شوي دي. د ایران لپاره د ازادي راډیو څانګې راډیو فردا پرون دا معلومات ترلاسه کړل چې دا وین زندان په مت څانګه کې خلکو بغاوت کړی. دا څانګه په دې مشهور ده چې سیاسي زندانیان پکې ساتل کیږي. په خواله رسنیو کې په خبرو شوی ویډیوګانو کې ښکاري چې له دې محبت څخه لوګي او د اور لمبې پورته کیږي او همداراز د ډزو غږونه اورېدل کیږي. عیني شاهدانو ویلي دي چې د زندانیانو د کورنۍ غړي د زندان لور ته تلل خو لارې بندوي. د ایران دولتي رسنیو د ایران د امنیتي چارواکو په وینا خبر ورکړی چې د دوی په وینا جنایتکارانو په زندان کې ناکراری جوړه کړې وه، خو وضعیت تر کنټرول لاندې راغلی دی. او د روسیې دفاع وزارت خبر ورکړ چې د روسیې د بلګرود په سیمه کې د پوځي روزنې پر یو مرکز پرون د رضاکارانو ډزې وکړې چې 11 کسان یې ووژل او 15 نور یې ټپیان کړل. دې وزارت په یو بیان کې ویلي چې دا پیښه هغه وخت وشوه چې رضاکارانو ته د اوکراین د جګړې لپاره روزنه ورکول کېده. په بیان کې راغلي چې دا 2 رضاکاران چې ډزې یې کړې وي د ځوابي ډزو پر مهال وژل شوي دي. سهار مو بخیر. وړاندې په خبرونه کې د دې موضوعاتو تفصیل اورئ. له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځیو د پرانیستو په اړه د طالبانو بیا ځلي ژمنه. ذبیح الله مجاهد وایي د دې ستونزې د حل لپاره ځینې کارونه تر لاس لاندې دي. پرون د سولې او عدالت په نوم سیاسي خوځښت فعالیت پیل کړ، خو دا خوځښتونه د ستونزو حل ته څومره زمینه برابرولی شي؟
دغه وړتیا په افغانانو کې پیدا شي چې اختلافات او معزلې د جنګ لارې نه بلکې د سولې او د خبرو اترو لارې نه حل کیږي.
د اکتوبر 14 د خوړو نړیواله ورځ ده، خو په افغانستان کې د خلکو ژوند تر کومې کچې دی؟
دا غرمې خو بیخي ډو مړه نه خورو، سال خو تیار خورو، بیا بل ماشان خورو، ماشان خورم کله کله نه شي دغسې دی.
او د پاکستان په اړه د امریکا د جمهور رئیس بایدن له سختو څرګندونو وروسته پاکستانی حکومت اسلام آباد کې د واشنگټن سفیر احضار کړی دی.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د خبرونه په دویمه نیمایي کې به درسي ساعت د ازادي رادیو ځانګړی خونیز پروګرام واوري. په افغانستان کې لشپګم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو په برخه کې طالبانو یو ځل بیا ویلي چې یو لړ اقدامات تر لاس لاندې دي. د طالبانو وایاند خبره په ترکیه کې د دینی عالمانو یوې غونډې ته وروسته تر دې وکړه چې واشنگټن د نجونو د ښوونځیو د بندېدو او د ښځو له حقونو څخه د سرغړونو په تور متحده ایالاتو ته د طالبانو د یو شمېر چارواکو په سفر بندیز لګولی دی.
د طالبانو د حکومت ویان د ترکیې په دیار بکر ښار کې د اتحاد علما والمدارس د نهضت په نوم د دینی عالمانو یوې غونډې ته د وینا پر مهال یو ځل بیا ژمنه وکړه چې په افغانستان کې به د دوی حکومت د نجونو ښوونځي له شپږم ټولګي پورته پرانیزي. ذبیح الله مجاهد دا ژمنه وروسته تر دې وکړه چې د نجونو د حقونو پر سر واشنگټن د طالبانو پر یو شمېر چارواکو د امریکا متحده ایالتونو ته د سفر بندیز ولګاوه. طالبانو د وی اعلامیه په خبرولو سره د دوی چارواکو ته د ویزو ورکولو د محدودولو پاړه د متحد ایالاتونو پریکړه غندلیا ویلې دي چې امریکا دغه اقدام له افغانانو سره د خواخوږی لپاره نه بلکې د خپلو ناوړه اهدافو د ترلاسه کولو لپاره کوي. د طالبانو په اعلامیه کې چې د ترکیې تر غونډې یوه ورځ مخکې د دوی د ویان له دفتره خپره شوې وه د امریکا د متحد ایالاتونو د بندیزونو غندنه شوې وه او په دې اعلامیه کې ویل شوي چې افغانستان یو خپلواک او خپلو دیني او کلتوري ارزښتونو ته ژمن هیواد دی او د خپل نظام د مدیریت لپاره خپل سیاسي کلتوري ټولنیز اقتصادي او تعلیمي اصول لري او هیچ چاته اجازه نه ورکوي چې د دوی د نظام په کومه برخه کې مداخله وکړي. د متحد ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د سې‌شنبه په ورځ د طالبانو هغو اوسنیو او پخوانیو چارواکو ته چې په افغانستان کې په مستقیم یا غیر مستقیم ډول ښځې او نجونې ځپلې دي د امریکا د ویزو په ورکولو بندیز ولګاوه. ذبیح الله مجاهد په ترکیه کې پرونی غونډې ته وویل چې د نصاب سمون د ترانسپورتي وسایلو په چمتووالي او د ښوونځیو د بیلیدو پر سیستم کار روان دی، خو داونه ویل چې دا کار به کله بشپړ شي. په افغانستان کې د لیسې د دورې زده کړې په ښوونځیو کې پخوا هم بیلې وې، د هلکانو او نجونو مکتبونه جلا وو او په اکثرو پوهنتونونو کې زده کړې یو ځای وې. د طالبانو ویاند علماو غونډې ته پرون دا خبره هم وکړه چې دا مهال د افغانستان په 124 پوهنتونونو کې په لسګونو سره نجونې په زده کړو بوختې دي. طالبانو چې کله د اګست په 15 پروسه شال کابل ونیو، ژمنه یې وکړه چې د نجونو ښوونځي به پرانیسي. بیا یې د نوروز تر پیل مخکې رسمن اعلان وکړ چې ټول نجونې به ښوونځیو ته ځي، خو د وري په دوهمه چې ښوونځي پرانیستل شول، د طالبانو وسلوالو تر شپږم ټولګي ورپورته ښوونځیو ته د نجونو د تګ مخه ونیوله.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
د لسګونه په خوانیو سیاستوالو او چارواکو په ګډون د افغانستان د سولې او عدالت ملي حرکت د شنبه په ورځ د موجودیت اعلان وکړ. د دې حرکت په مشرتابه کې د جمهوری نظام پر مهال د بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمر، معصوم ستانکزی او ځینې نور سیاستوال ځای لري. حنیف اتمر د غونډې ته وویل چې په هیواد کې د سولې د راتلو په هدف سره راټول شوي او په داسې نظام ټینګار لري چې په ملي او نړیواله کچه خپل مشروعیت د ملت له رایې ولري. خو داسې حرکتونه کولی شي چې د افغانستان په اوسنیو شرایطو کې اغیزمن تمام شي. په کاناډا کې د افغانستان پخوانی سفیر او د سیاسي چارو کتونکي شینکی کډوخیل د ازادي رادیو خبریال سره مرکه کې همدې پوښتنې ته خپل مرکه په ځواب ویلو سره پیلوي.
ما په ان باندې د افغانستان د فعلي معزلې او د حل لپاره همدارقم ملي حرکتونو ته ضرورت دی چې افغانان په یو تشکل کې بیا په یو حرکت کې سر راغون شي تر څو پورې دغه وړتیا په افغانانو کې پیدا شي چې نور د افغانستان اختلافات او معزلې د جنگ لاره نه بلکې د سولې او د خبرو اترو لاره نه حل کېږي، او عدالت په دې معنا چې په افغانستان کې نور دیکتاتوره او خودکامه او د خلکو یا د ولس تر نه بغیر حکومتونه نشي کولای چې دوام وکړي او یا کامیاب شي یا ملي بین‌المللي مشروعیت پیدا کړي، نو بهتره به همدا وي چې همداسې حرکتونه لارې د فشار راوړی شي تر څو پورې یو رای حل دی د افغانستان د راتلونکي د سولې او د ثبات لپاره پیدا شي.
اهلي کډوخیل مخکې هم په یو شمېر هیوادونو کې حرکتونه رامنځته شوي دي، مثلا په ترکیه کې په ویانا کې غونډه وشوه، په ځینو نورو هیوادونو کې هم یو شمېر افغان سیاستوال هلې ځلې کوي. دا ډول غونډې ستاسو په باور د افغانستان د سیاستوالو په منځ کې د بیلوالي او پشل کېدو نقشه نه ده؟
هر افغان حق ته اظهار نظر لري، هر افغان مسؤلیت لري د افغانستان په وړاندې باندې. هر څوک چې په هر چا باندې زیاتر اعتماد لري یا لاسرسی لري، بلاخره احساس د مسؤلیت کړی او داسې حرکتونه ایجاد کړي دي.
که دغه رقم بیلابیل حرکتونه رامنځته کیږي، حل لاره به څه وي؟ داسې چې افغانان له دغه اوسني وضعیت راووسي، داسې یو نظام په کابل کې ولري چې هغه نړۍ ته د منلو وي.
د فعلي وضعیت د حل لاره همدغه ده. پیام لرمی، اول پیام هغه څوک دی چې دغه حرکتونه ایجاد کړي او په مختلفو ممالکو کې غږ پورته کوي، ناراض دي او وړاندیزونه لري چې باید واقعا همدغه بین‌المللي پلاتفارمونه د همدغه حرکتونه لارې باید د خبرو اترو لارې نه دي په خپل منځ کې یو اجماع ته ورسیږي تر څو پورې واقعاً دغه غوښتنه په یو قوت بدله شي او 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 د خبرو اترو د ناستې په دارولو باندې باید فشار واچي. هغه کومه وعده چې طالبانو او همدارنګه به ملل ټولنې خصوصاً امریکا کړې وه چې بین الافغاني مذاکرات به وي، د همدغه خاطر باندې باید کار وشي چې بالاخره یو رای حل پیدا شي. د طالبان لپاره هم دغه پیام ده چې طالبان به دا درکړي چې او دغه درې څلوېښت کاله د ترخې او منفي تجارب د افغانستان په دې تاریخ کې به زده کړي وي، چې د جنګ له لارې، د زور لارې، د وژنې له لارې، د دیکتاتوري له لارې نظامونه نه شي کولای چې دوام وکړي. باید په دې باندې پوه شي چې ولس ناراضه دی، خلک ناراضه دي، او د افغانستان د نجات لپاره داسې افغانستان ټوټه ټوټه نه شي، داسې د افغانستان دښمنان د افغانستان د فعلي وضعیت څخه منفي ګټې وانخلي. احساس د مسؤلیت وکړي، زیاتره مسؤلیت دوی ته متوجه ده ځکه چې دوی اوس په حاکمیت کې دي. هغه خپل وعده چې کړی هغه باید پلی کړي، او په دې کې دوی باید له دغه فعلي وضعیت نه دوی خپل ځان را وباسي. د مذاکراتو د خبرو اترو لارې یو رئیس سیاسي حل ته باید افغانان سره ورسیږي تر څو پورې افغانستان له د اوسني بحران څخه ووځي، هم ولس خپل شي او هم دنیا بین المللي ټولنه هم د افغانستان څخه حمایت وکړي.
په کاناډا کې د افغانستان پخوانی سفیر او د سیاسي چارو کتونکي شینکی کډوخیل و چې د سولې او عدالت په نوم د سیاسي خوځښت د سیاسي فعالیت له پیل وروسته یې د افغانستان په چارو او شرایطو د دې د اغېز په اړه خبرې کولې.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
په تیر دوه میاشتو کې د طلوع او طلوع نیوز نه کارکونکو دندې پریښي دي. د رسنۍ کارکونکو چې خپلې دندې پریښي لامل یې د طالبانو لخوا په رسنیو سخت محدودیت یاد کړی. له بلې خوا د رسنیو ځینې ملاتړي بنسټونه وایي روان وضعیت د اندېښنې وړ دی. د طالبانو د دې راپور تر خپرېدو زموږ پښتنو ته ځوابونه وایي. جزئیات د خاطر پردیس په راپور کې.
خبرنګاران و رسنه
د طلوع نیوز یو له پخوانیو کارکونکو غفور صبوري، هغه چې د 2015 کال راهیسې د دې رسنۍ سره په بیلابیلو برخو کې د روان کال د اګست میاشتې پورې کار کړی وای، په وروستیو کې د څو نورو همکارانو سره لومړی اړ شو چې دنده پرېږدي، خو وروسته یې هېواد هم پرېښود. د ښاغلي صبوري په خبره پر رسنۍ د طالبانو لخوا ورځ تر بلې محدودیتونه دوی اړ کړ چې خپلې دندې پرېږدي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
په تېر یوه کال کې د ماسک په سر په خبریالانو فشارونه، ګواښونه، د خبرونو پر سر فشارونه چې دا خبر د خپور شي دا دې نه خپرېږي، او په دې وروستیو کې هر هغه ښځینه مرکه کوونکي چې مرکه کوي باید ماسک ولري، او داسې نور فشارونه د دې لامل شول چې زموږ یو شمېر مسلکي همکاران له طلوع نیوز او همداشان له ځینو نورو رسنیو نه په یوې بلې بدیلې لارې فکر وکړي.
تصمیم بګیرن کې راهي بدیلې را پیدا کړم.
د طلوع نیوز په خانه مسول خپلواک صفای هم د جمعې پورس پر خپل فیسبوک باندې یو عکس په خبرولو سره له افغانستانه د وټولو خبر ورکړ. د هغه د همکارانو په خبره نوموړی هم یو له هغو کسانو څخه و چې په تیر دوه میاشتو کې خپل دنده پریښودله. موږ هڅه وکړه چې له نوموړي سره په دې برخه کې خبرې وکړو، خو د دې راپور تر خپرېدو یې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. د دغې رسنۍ یو بل کارکونکی چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، د خپلې دندې او هېواد پریښودلو لاملونه داسې بیان کړ.
دری او اخر مو همیشه
په دې وروستیو کې موږ د امارت لخوا نه ډیر مکتوبونه ترلاسه کړل، او هر ورځ پر رسنیو کې قیدات وضع کېدل. ځانې او کاري مسؤلیت چندانې جوړ نه و. همدا لامل و چې خپله دنده مې پرېښودله. زما په ګډون ډیر هغه کسان چې له تیرو څوارلسو کلونو راهیسې له خپل مسلک سره مینه درلوده او کار یې کاوه، د وطن پرېښودو ته اړ شول.
د یادې رسنۍ ځینو کارکونکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې د امنیتي ګواښونو او همداراز د طالبانو لخوا د سختو قیوداتو له امله یې په تېرو دوو میاشتو کې نه کارکونکو چې په بېلابېلو برخو کې کار کاوه خپلې دندې پرېښودلې دي. د دې خبري رسنۍ اوسنیو چارواکو زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. له بلې خوا په افغانستان کې د رسنیو ځینې ملاتړ بنسټونه بیا دغه وضعیت د اندېښنې وړ ښیي. په افغانستان کې د ازادو رسنیو ملاتړ بنسټ یعنی استازی ظریف کریمي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
هغه پریکړې چې د رسنیو د کارکونکو او همدارس خبریالانو لخوا نیول کېږي زما په نظر دا د دوی مسلم حق دی، خو هغه څه چې په اوس وخت کې لیدل کېږي د اندېښنې وړ مسله ده، او دا د نورو خبریالانو او رسنیو په روح او روان تاثیر کوي او روان وضعیت ته په کتو سره خپلې دندې پرېږدي.
د طالبانو حکومت په تېر یو کلن مزل کې شاوخوا 8 سلنه رسنۍ بندې شوې، او نږدې 6 سلنه خبریالانو او د رسنیو کارکونکو خپلې دندې پرېښودلې دي چې د ارقام تېرونې په افغانستان کې د آزادو رسنیو ملاتړ بنسټ یعنی له ازادي رادیو سره شریک کړي وو. موږ هڅه وکړه چې په دې اړه د طالبانو حکومت نظر واخلو. حدودی ویاندیانو زبی الله مجاهد او بلال کریمی د دې راپور تر خپرېدو د ازادي رادیو پوښتنې جواب نه کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د کرکټ شل اوریز نړیوال جام لومړی پړاو نن په استرالیا کې پیلېږي. دا لوبې به د دې اونۍ تر پایه د اتو لوبډلو ترمنځ وي چې څلور لوبډلې به د غوره ټیمونو له ګروپونو سره یو ځای شي. لومړی به نن سریلانکا او نیمیبیا سره مخامخ شي او بله لوبه بیا د متحده عربي اماراتو او هالند ترمنځ ده. تر خوای بیا بل ګروپ کې چې بي ورته وایي ویسټ انډیز، سکاټلند، زیمبابوې او آیرلند سره یو ځای دي. دا هم باید په یاد ولرو چې افغان لوبډله هم سبا بنگلاديش سره په یو تمریناتي لوبه کې مخامخ کیږي.
نن په پام کې ده چې دوی لوبې وشي. لومړی به د سریلانکا او نامیبیا ترمنځ ده او بلې به د متحده عربي اماراتو او هالند ترمنځ. په لومړي پړاو کې اته لوبډلې په دوو ګروپونو کې ویشل شوې دي. په الف ګروپ کې سریلانکا، نامیبیا، متحده عربي امارات او هالند. په بی ګروپ کې ویسټ انډیز، سکاټلند، زیمبابوې او آیرلند. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې پخوانی بالر هستی ګل عابد اټکل کوي چې له دې دواړو ګروپونو به سریلانکا او ویسټ انډیز بل پړاو ته لاره وکړي.
کمی ټیمونه د کرکټ ډېره ښه تجربه لري. سریلانکا خو موږ تاسو وو کتل چې د پاکستان او هند او بنگلاديش په شمول آسیایي جام وګاټه. ویسټ انډیز هم دغسې هم دا اوس خپل هغه کیریبین لیګ ټورنمنټ ختم کړ. ډېر ښه ټورنمنټ یو ګوړ نړیوال جام نه مخکې
اصول سره سم به بل پړاو ته له لومړۍ مرحلې دوی نورې لوبډلې هم لاره کوي. د ښاغلي عابد په نظر زیمبابوې هم تجربه کاره لوبډله ده او له دې سره څنګ ته به متحد عربي امارات بل پړاو ته لاره وکړي.
د آسیایي هېوادونو کې بیا د شلاوري د کرکټ یو ځانګړی اعتداد پروت ده. نو ځکه زه وایم چې امارات به هم د ګروپ نه
د لومړي پړاو اته لوبډلې به په خپلو ګروپونو کې د اکتوبر تر 20مې لوبې وکړي. بیا به د هر ګروپ دوه لوبډلې د پیاوړو لوبډلو پړاو ته انتخاب شي. افغان لوبډله د پیاوړو په ډله کې ده او لومړۍ لوبې د همدې پړاو له پیلېدو سره سم په لومړۍ ورځ یعنی د اکتوبر په 20مه له انګلستان سره ده.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د شنبې په ورځ په اسلام آباد کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفیر وروسته تر دې هزار کړ چې د متحده ایالاتو جمهور رئیس په وروستیو کې د پاکستان د اټومي پروګرام خوندیتوب تر سوال لاندې راوست. جو بایدن د اکتوبر په 14مه باندې چې د پنجشنبې ورځ کې د متحده ایالاتو د ډیموکرات ګوند لپاره د کمباین کمیټې د وینا پر مهال وویل چې ښایي پاکستان د نړۍ یو له خطرناک هیوادونو څخه وي ځکه چې دا هیواد غیر منظمه اټومي وسله لري.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر پرون د امریکا د متحده ایالاتونو د سفیر د هزارولو خبر ورکړ. جو بایدن د پنجشنبې په ورځ د امریکا د منځمهاله انتخاباتو لپاره د ډیموکرات ګوند د کمپاین کمیټې ته د وینا پر مهال وویل چې پاکستان شاید د نړۍ یو له خطرناکو هیوادو څخه وي ځکه چې اټومي وسلې هیڅ راز انسجام نه لري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو سرداری پرون په کراچۍ کې د خبري غونډې پر مهال وویل چې د امریکا د جمهور رئیس خبرو هیڅ کړی دی. دی وایي زه د ولسمشر بایدن څرګندونو حیرانه کړی یم. زه باور لرم چې دا په حقیقت کې یو ډول سوء تفاهم دی چې د نه تعامل له کبله رامنځته کیږي. بلاول بوټو سرداری زیاته کړه چې له کومه ځایه چې موضوع د پاکستان د اټومي تاسیساتو د خوندیتوب او امنیت په اړه ده دوی د اټومي انرژي لرنډیوالې ادارې سره سم ټول نړیوال معیارونه عملي کړي دي. د ولسمشر بایدن د خبرو متن د سپین مڼۍ په وېبپاڼه کې خپور شوی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي چې د په روسي سفر کې چې واشنگتن ته یې درلود د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په ګډون یې له نورو چارواکو سره وکتل او هلته د پاکستان د اټومي وسلو په اړه اندېښنه ورسره شریکه نه شوه. بوټو زرداری زیاته کړه چې دوی داسې فکر نه کوي چې د متحده ایالاتونو د سفیر احزارول به د اسلام آباد او واشنگتن پر اړیکو منفي اغیز وکړي. نوموړي زیاته کړه چې چارواکي کولی شي چې د اټومي پروګرام په اړه د واشنگتن ځانګړې اندېښنې حل کړي. د رویټرز اټانس په باور د واشنگتن او اسلام آباد اړیکې چې له څو کلونو راهیسې تودې نه وي تازه په ګرمېدو وي. راپورونه مرکه او اوریدونکي
نن د اکتوبر 14مه د خوړو نړیوال ورځ ده. دا ورځ داسې مال راځي چې په افغانستان کې نږدې 40 میلیونه انسانان کافي خواړه نه لري او 6 میلیونه یې د قحطۍ له خطر سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام یا دبلیو اف پی وای دوی هڅه کوي روان میلادي کال هر میاشت 15 میلیونو کسانو ته د خوړو مرستې ورسوي. هغه کسان چې د خوړو له کموالي ځورېږي وایي اړ شوي چې حتی خپل واړه ماشومان هم درنو کارونو ته واستوي. د هم په دې اړه تفصیلي راپور.
ملګرو ملتونو په افغانستان کې د خوړو د نه خوندیتوب په باب یو بار بیا اندېښنه ښوولې او وایي غذایي مرستو ته د اړو کسانو شمیر په زیاتېدو دی. د عثمان په نوم زلمکۍ چې د خوست ولایت په کوڅو کې پلاستیکي بوتلونه ټولوي وایي د دوی کورنۍ زیات وخت درې وخته خواړه نسی خوړلی. د کافی خوړو د نشټوالي ستونزه یوازې د خوست ولایت د دغه اوسیدونکو په کور پورې منحصره نه ده. د روغتیا نړیوال سازمان په وینا په نړۍ کې هر کال په هرو لسو کسانو کې یو تن د ناکافي خوړو له کبله په ناروغیو اخته کیږي او ناکافي خواړه کولای سي ډېرې ناروغۍ رامنځته کړي. په افغانستان کې هم په میلیونونو کسان کافي خواړه نه لري او د خوارځواکۍ په څیر د ناروغیو ترڅنګ له ګڼو کړاوونو کړیږي. حتی ځینې کسان اړ سوي چې د خپلو اولادونو د پلورلو اقدام وکړي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره یا اوچا وایي په افغانستان کې تر نیمایي زیات وګړي کافي خواړه نه لري. دغه اداره زیاتوي په افغانستان کې 3.5 میلیونه وګړي د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره بشري مرستو ته اړ دي. 25 میلیونه وګړي په بیوزلۍ کې ژوند کوي او 19 میلیون وګړي د خوړو خوندیتوب نه لري. بس بیبي د غزنی له ګیرو ولسوالۍ څخه د دغه ولایت مرکز ته په کډې کولو مجبوره سوې ده.
کور کې چې نسته میړه مې په دې رقم باندې و په ډېرې سړی ولو کله به و کله به نه و. دا بازار بیا هم دغونه لیښي نو چې بیا داسې دی و د بل د خپل مثال خبره یا د زړو کالو د بل شي داسې لږ رحم لري. دا پرون هم دلته واده ولو دا وریجې مریجې رالېږلې بیا دالکانه غالي وخوړې اوسن د بیا دغه وچې ډوډۍ موږې سره تغالي مهرباني چې چای نور له دو خطر راغلي.
د اکتوبر میاشتې 14مه د خوړو نړیواله ورځ ده او هر کال په نړۍ کې د دې لپاره لمانځل کیږي چې د هغو کسانو ستونزو ته پام وسي چې خوړو ته اړ دي او د هغوی د لاسنیوي لپاره د نړیوالو پام واړوي. د 2022 میلادي کال لپاره د دې ورځې لمانځنې ته دا شعار غوره سوی هیڅوک تر شا مه پرېږدئ. خو داسې ښکاري چې افغانستان کې میلیونونه وګړي وږي او تر شا پرېښوول سوي. د نړیوالو هغه مالی مرستې هم د پخوا په څیر ورسره روانې نه دي. ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې 22 میلیونه او 8 لکه کسان په افغانستان کې کافي خواړه نه لري. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام د شنبې په ورځ وویل چې په دغه هیواد کې دوی روان میلادي کال له څه باندې 22 میلیونو هغو کسانو سره د خوړو مرسته کړې چې زیانګالي او خوړو ته محتاج ګڼل کیږي. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام ویان وحیدالله امانی ازادي راډیو ته وویل په میلیونونو کسان د خوړو په برخه کې مرستو ته اړ دي.
اوس مهال په افغانستان کې ورستۍ شمیرې چې موږ په واقع لرو هغه د آی پی سی چې په نړیوال سټنډرډ منل شوی و سروې ده او دغه شمیرې د سږ کال د فبروري او مارچ میاشتو کې خپرې شوې. هغه ښیي چې په افغانستان کې 19 میلیونه په شاوخوا کې یا په دقیق ډول ووایو 3.9 میلیونه کسان دوی د خوړو له پلوه خوندي نه دي. له دې ډلې څخه 6 میلیونه یې په دغسې یو حالت کې دي چې دوی د قحطۍ له کچې یو ګام شاته دي، یعنې قحطۍ ته نږدې داسې یو حالت کې ژوند کوي او عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې په افغانستان کې روان کال د بشري اړتیاو لپاره د 3.4 میلیارد ډالرو مرستې غوښتنه کړې چې په وینا یې تر اوسه یوازې 1.9 میلیارد ډالره ترلاسه سوي دي. د ازادي راډیو مینوال هر ورځ په پیغام ثبتونکي ماشین کې خپل پیغامونه ثبتوي او وایي د دوی په نوم راغلي د خوړو مرستې دوی ته په منصفانه ډول نه ورکول کیږي. طالبان وایي د خوړو هغه مرستې چې د دوی لخوا ویشل کیږي تر ډیره اړو کسانو ته رسول کیږي، خو د نړیوالو مؤسسو لخوا د مرستو پر ویش دوی کنټرول نه لري او د شفافیت ضمانت یې هم نسی کولای. د غزنی د اوسیدونکو بس بیبي غوندي په میلیونونو کسان په افغانستان کې للوژې او قحطۍ کړیږي او د لاس نیوي په تمه دي.
پونشم کور کې نس نه اوس لزګي ماده تاسو خپل باندې نس په چیو په دغه باندې را سره نس په دغه تمو باندې په چې روړې باندې د استرخان باندې پلار تازه ری چوکړې د سمو دی او ته استرخان وسنه لرو.
په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام ویان وحید الله امانی وایي دوی توانی دلی روان میلادی کال تر 22 میلیونو ډیرو کسانو سره د خوړو امراسته وکړي.
تر اوسه پورې 22 میلیونه کسانو ته د خوراکي توکو مرستې په ټول افغانستان کې رسیدلې دي. د راتلونکي ژمي لپاره پلانونه لرو چې هر میاشت وکولای شو تر 15 میلیونه نه زیات کسانو ته د خوراکي توکو مرستې ورسوو.
افغانستان د لوږې د نړیوال شاخص په درجه بندی کې له 121 هیوادونو په 109 قطار کې راغلی. دا شاخص چې تیر جمعه خپور شوی پکې راغلی، افغانستان یو له هغو هیوادونو دی چې وګړي د خوړو د کموالي له خورا بد وضعیت سره مخامخ دي. د دې راپور پر اساس که څه هم افغانستان په سیمه کې یوازنی هیواد دی چې ډیر خلک یې د خوراک لپاره څه نه لري، خو له افغانستان وړاندې په افریقا کې 12 نور هیوادونه هم شته چې د افغانستان پرتله حالت څو برابره خراب ګڼل شوی دی.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت کوم ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
پندخه زېما غوا می مال می ټول می در بدر رسو.
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر څه لمبي ازادي راډیو نل تکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي داور
په ساده او روانه ژبه
او کچېره میدان او څنګه له نومه د ازادي راډیو ته د سترو نور میدان
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
مننه چې ازادي راډیو او افغان هنرمند او د پښتو ادبیات خوونکو عبدالقیوم ناصح د دریا بیا کالو په عمر وفات شو. عبدالقیوم ناصح په موسیقي کې کلونه کلونه تدریس وکړ او خپل هم په پښتو دری او اردو ژبه سندري ویلي. د صادق رښتینی د هغه ژوند او هنر ته لنډه کتنه کړي.
استاد عبدالقیوم ناصح د عبدالسلام زوی او په 1928 لمریز کال د کندهار ښار په اوله ناحیه کې زیږیدلی و. لومړنۍ او منځنۍ زده کړې د کندهار ښار په احمدشاهي ښوونځي کې پیل او په 1925 لمریز کال د کندهار د عالي دارالمعلمین څخه فارغ شو. نوموړي په پیل کې د کندهار په بیلابیلو ښوونځیو کې د پښتو او دري ادبیاتو په برخه کې د ښوونکي په توګه دنده پیل کړه. استاد ناصح له تدریس سره مهاله د موسیقي سره هم مینه درلودل. هغه د پښتو ترڅنګ په دري او اردو ژبو هم سندري ویلې دي. استاد ناصح د موسیقي په برخه کې له استاد هاشمي، استاد قاسم، استاد یعقوب، استاد قاسمي او استاد رحیم بخش څخه زده کړې وکړې. هغه تر ډیره د مرحوم استاد رحیم بخش تر اغیز لاندې و، ځکه یې نو په کندهار کې په ثانی رحیم بخش سره هم شهرت درلود. استاد ناصح له 1945 لمریز کال را په دې خوا د موسیقۍ په فن کې ډیر شهرت ترلاسه کړ. هغه د موسیقۍ پر بیلابیلو آلاتو لکه هارمونیا، تبلا، رباب، بینجو، دلربا، تنبور او نورو برلاسی و، او په دې برخه کې ګڼ شمېر نارینه او ښځینه شاګردان هم وروزل. استاد ناصح هند او پاکستان ته هم د موسیقي د زده کړو او تمرین لپاره بیلابیل سفرونه وکړل. استاد د 1928 لمریز کال را ورسته له کندهار ملي رادیو تلویزیون سره د همکار په توګه دنده پیل کړه. د کندهار پوهنتون استاد حیات الله رفیقی وای استاد ناصح د پښتو ادب سره د بیکچ مینې په خاطر خپل هم شاعری کول.
ناصح صاحب نه واجدا شده یو د استاد وو، یو ښوونکی وو، یو راهنما وو، ډیر شاګردان یې وروزل او په ځمن کې د ادبیاتو په اړه کې د هنر سره هم زیاته علاقه درلوده.
استاد ناصح ته په 1999 لمریز کال د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت لخوا د استادۍ رسمي لقب ورکړل شو. استاد کوم چاپ اثر نه لري، خو د شعرونو یو قلمي دیوان ورڅخه پاتې دی. نوموړي دوه ودونه کړي وه خو نارینه اولاد یې نه درلود. هغه چې په وروستیو کې ژوند له غربت ډک او د ناروغۍ پر بستر پروت و د 1401 کال د سمبلې پر 28 نیټه د درو بیا کالنې په عمر وفات شو.
گاہی پخلاوی سنا گاہی جلاوی سنا گاہی پخلاوی سنا گاہی جلاوی سنا.
د استاد ناصح د ژوند او هنر په اړه د دې راپور په پای ته رسیدو سره وخت په کابل کې 8:13 کېدونکې دي. یو ځل بیا هم د مهمو خبرونو سره ټکی. د ملګرو ملتونو د خوړو پروګرام یا ډبلیو ایف پی ژمنه کوي چې د ژمي تر اخره به لڅ باندې 15 میلیونه افغانانو سره په افغانستان کې د خوراکي موادو مرستې وکړي. په افغانستان کې د ډبلیو ایف پی ویان وحید الله امانی ازادي راډیو ته ویلي چې د خوراکي توکو په دې مرستو کې د 1,500 ټنه شاوخوا د خوراکي موادو ذخیره کول چې په هغې کې لرې سیمې هم شامل دي. د ژمي په اوږدو کې به یې لارې بندېږي ورته ور ورسېږي. همداسې حال کې ده چې نن د اکتوبر 16 د خوړو نړیواله ورځ دا ورځ داسې مال راځي چې لولاندې ویل کېږي په افغانستان کې نږدې 40 میلیونه انسانان بشپړ خواړه نه لري. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما مشر روزا اوتونبایوا وایي یوناما د افغانستان او نړۍ ترمنځ د واټن د راکمولو لپاره د پله په توګه کار کوي. مرمن روزا دا خبره پرون په کابل کې د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره کتنه کې کړې ده. یوناما په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې په دې کتنه کې د اعتماد رامنځته کولو لپاره په بیلابیلو مسایلو لکه بانکداری او د نجونو په موضوعاتو بحثونه وشول. اوتن بایوا تیره میاشت د یوناما مشر وټاکل شو او د امیر خان متقی سره لومړی کتنه وه. نن په استرالیا کې د کرکټ شل اوریز جام پیلېږي. په یوه لوبه کې به نن سریلانکا له نامیبیا سره مخامخ شي او بله لوبه بیا د متحده عرب امارات او هالند ترمنځ. دا څلور سره لوبډلې د لومړي پړاو په الف ګروپ کې دي. د دې پړاو په بل ګروپ کې بیا ویسټ انډیز، سکاټلند، زیمبابوې او آیرلند سره یو ځای شوي دي. ټاکل شوی چې له دې دوو ګروپونو بعد څلور لوبډلې د پیاوړو لوبډلو پړاو ته ووځي. دا په داسې حال کې ده چې افغان لوبډله به هم د شنبه په ورځ انګلستان سره خپل رسمي لوبه وکړي، خو له هغې وړاندې به سبا د دې جام د تیاریو لپاره افغانستان او بنګلادیش سره مخامخ شي. د ایران په وین زندان کې د اور لګېدو له امله لږ تر لږه 8 تنه ټپیان شوي دي. د ایران لپاره د ازادي راډیو څانګې راډیو فردا معلومات ښیي چې د وین زندان په مات څانګه کې خلکو بغاوت کړی. دا څانګه په دې مشهور ده چې سیاسي زندانیان پکې ساتل کیږي. په خواله رسنیو کې خبرې شوې ویډیوګانې ښیي چې د دې محبت څخه لوګي او د اور لمبې پورته کیږي او همداراز د ډزو غږونه اورېدل کیږي. او د روسیې دفاع وزارت خبر ورکړی چې د روسیې د بلګروت په سیمه کې د پوځي روزنې پر یو مرکز پرون دوه ورځاکاره پوځیانو ډزې کړې دي چې 11 کسان یې وژلي او 15 ټپیان کړي دي. وزارت په یو بیان کې ویلي چې دا پیښه هغه وخت وشوه چې رضاکارانو ته د اوکراین د جګړې لپاره روزنه ورکول کېده. په بیان کې راغلي چې دا دوه رضاکاران بیا چې ډزې کړې وي د ځوابي ډزو پر مهال وژل شوي دي. ډیر زیاته مننه چې را سره وي. اوس هم لژمنې سره سم درسي ساعت د ازادي راډیو ځانګړې اونیزه خبرونه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
السلام علیکم. لازادی رادیو څخه درسي ساعت خره غلاست. نن یک شنبه ده او په درسي ساعت کې به د لسم او لسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون واورو. د نننې خبرونې درسي مسایل د لړن افغانستان تعلیمي موسسې په همکارۍ چمتو شوي او لازادی رادیو خبريږي. لسم ټولګي زکونکو ته خره غلاست وایم. په نننی درس کې د افغانستان د تاریخ و پاڼه اړو او د اسلام لخپاره دوه مخ کې د افغانستان تاریخي پیښې لولو. په نننی درس کې خوونکی موږ ته دا وایي چې افغانستان ته د اسلام مبارک دین د راتلو په محل پر دې جغرافي چا واک درلود. دا به هم ولولو چې دغه محل د افغانستان سیاسي او اقتصادي وضعیت څنګه و. تر ټولو مهمه دا چې د دې جغرافي خلکو د اسلام د راتګ په وړاندې څه ډول عکس العمل وښود. دا هغه پښتنې دي چې خوونکی په نننی درس کې راته ځوابوي.
په دې لوست کې له اسلام څخه د مخه د افغانستان له سیاسي، ټولنیزي او کلتوري وضعیت سره پیژندګلوي پیدا کوي. راز د اسلام د ظهور پر مهال د افغانستان وضع څه ډول و خلک په کوم حالت کې وو، در کوم یرغلونو او د کوم خلکو واک پر موږ باندې چلېدی، موږ خلک په سبا باندې بوخوا د دې په باره کې معلومات حاصلو. د شپږمې میلادي پیړۍ په وروستیو کې او د اوومې میلادي پیړۍ په لومړیو کې افغانستان د ځایي امیرانو او د کوشاني او یفتلی ځینو پاتې واکمنانو لخوا اداره کېدی. د دې لپاره چې اسلام د ظهور پر مهال مو د افغانستان د وضع او حالت ټولیز انځور اخیستی وای، باید خپل دغه بحث په لنډ ډول په دوو عنوانونو کې تر مطالعې لاندې وویشو، چې یو یې سیاسي وضع او بل ته یې مذهبي او ټولنیزه وضع ویلی سو. لومړی راځو الف سیاسي وضع. د دې په باره کې به معلومات حاصل کو چې په د اسلام له ظهور څخه مخکې په افغانستان کې سیاسي وضع څه ډول و. افغانستان له سیاسي پلوه د اسلام د سپېڅلي دین د څرګندېدو پر مهال ګډوډ حالات درلودې. یو خوا خو هغه واکمني له منځه تللې وه، بل خوا مشر نه و معلوم او له نورو مختلفو واکمنانو لخوا افغانستان کنټرولې دي. له یوې خوا په ختیځ کې د ګوپتا او په لویدیځ کې د ساسانیانو د دوو ځواکمنو امپراتوریو شتون او له بلې خوا د مرکزي غښتلي ادارې نشتوالی د سیمه ییزو حکومتونو جوړېدو لپاره ښه زمینه برابره کړه. کله چې په داسې حالت کې یو هیواد راګیریږي نو بیا په دې کې او کله چې مرکزي دولت هم شتون ونه ولري نو په دې وخت کې بیا د نورو تر کنټرول لاندې په ډېر اسانۍ سره راځي او خپل منځي اختلافات رامنځته کیږي. د چین وتلي سیلانی هیون سانګ چې په اوومې میلادي پیړۍ کې افغانستان ته سفر کړی و او د افغانستان د وضع او حالاتو په اړه یې خورا زیات مطالعه کړې وې او مطالبې لیکلې وه. د هغه مهال د سیاسي وضع په اړه داسې ویلي وه چې دغه هیواد په بېلابېلو ادارو واحدونو ویشل شوی او هر جغرافیایي حوزه یې د یو ځانګړي پاچا لخوا اداره کیږي. رازو زابلی رتبیل شاهان له مشهورو کورنیو څخه و چې له کابل شاهانو سره یې شی اړیکې درلودې او په غزنی او زابل کې یې واکمني کوله. همدارنګه نورو کورنیو لکه د بامیان، شیرانو او په کابل کې شاهانو واکمني درلوده. همداسې ډېر سیمه ییزې حکومتونو د افغانستان په ګوټ ګوټ کې حاکمیت درلودې، ځکه چې په دې وخت کې هیڅ واحد حکومت نه و، مرکزي دولت شتون نه درلودی. نو په دې توګه قوي مرکز حکومت شتون نه درلودل او د نورو هیوادونو څخه متاثره کېدل خپل منځي اختلافات نور هم زیاتوي. دوهم موږ وایو چې د مذهبي او ټولنیزې وضع څنګه وه په افغانستان کې. د دغه ټاټوبي وګړو په دینی لحاظ په جلا جلا دینونو او عقیدو خاوندان و. زردشتي ګیش چې له بلخه او بودایی دین چې له هنده یې سرچینې اخیستې وې او دوی زموږ ګاونډي هیوادونه هم و، په افغانستان کې خپل لارویان درلودله. پر دې سربېره ځینې نور دینونه هم د مسلمانانو، عربو، مبلغینو د راتګ پر مهاله په دې هیواد کې شتون درلودی. د ځایي حکومتونو خپلواک وضعیت شایي په دغه خاوره کې د بېلابېلو دینونو عمده دلیل و، ځکه یو دین دلته شتون نه درلودی او مختلف دینونه و. د افغانستان د خلکو د هغه وخت کلتور ویدی او استایی تهذیب لویه برخه تشکیلول، له همدې امله یې عادي او وروسته پاتې کلتور نه شوی کولای چې پر دغه خلکو لاسبری پیدا کړي. لنډه ده په بېلابېلو وختونو کې د مسلمانانو حملو دوام کوي او د درېیم خلیفه په وخت کې عثمان رضی الله عنه د خلافت پر مهال د عبدالله بن عامر تر مشرۍ لاندې اسلامي لشکر د کابل پر لور راورسېدی.
په دا درس کې مو واوریدل چې د اسلام د راتک په محل په اوسنی افغانستان کې بیلابیل عقیدې پالل کېدی. له دې جملې زردشتي کیش او بودایي عقیدې ډېرې پراخې وي او خورا ډېر پیروان یې لرل.
درسي سات لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځي له ازادي رادیو پایلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
تاسو له ازادي رادیو څخه درسي ساعت اوري. دی ولسم ټولګي په تیر درسي ساعت کې مو د سفاریانو د حکومت په برخه کې ولوستل چې د سفاریانو حکومت لرمایسته کېدو سره بغداد ته اندېښنه پیدا شوه، ځکه د سفاریانو له بغداد سره جوړه نه وه. نو بغداد هم د سفاریانو د ضعیف کولو لپاره له سامانیانو ملاتړ وکړ. نن به د تاریخ په سلسله کې په افغانستان کې یو مهمه تاریخي پیښه بیان شي. دا پیښه د کندهار پاڅون دی. د کندهار د پاڅون په برخه کې لولو چې دا پاڅون د پردیو او یرغلګرو له ظلمونو څخه د خلاصون لپاره یو پیاوړی حرکت و. خو دا چې د دې حرکت سرلاری او غړي څوک و، دا به ښوونکی موږ ته تشریح کړي.
موضوع د حاجی میرویس نیکه تر مشرۍ لاندې د کندهار پاڅون موضوع ده. په دې درس کې به موږ زموږ د هېواد هغه حالت تشریح کړو چې ګډوډ و او د هوتکیانو تر مشرۍ لاندې و. د هوتکیانو لخوا یو مشر چې د ګرګین په نامه و، د هغه تر ولکې لاندې او زموږ په خلکو باندې ظلمونه کوله، او د کندهار د خلکو د پاڅون یو مهم ګام هم همدغه پاڅون کول و چې د ګرګین او یا هم د هوتکیانو په وړاندې و. دغه ګام د پردیو غلامي کړي ماتې کړلې او سیمه ییز خپلواک بنسټ یې کېښودوي. یوازې دا نه، موږ په دې درس کې د دې پاڅون د بریا په شولو کې هم بحث کوو او په کندهار کې د هوتکي دولت د جوړښت خبرې کوو. لکه څنګه چې په افغانستان کې حالت سم نه و، د افغانستان خلک او سیمې د صفویانو او بابریانو تر ورکې لاندې راغلي وې، د کندهار پر خلکو باندې ظلمونه کېدل، او په کندهار کې هم هغه وخت د یو ایرانی شخص لخوا مشري کېدله چې ګرګین نومېدی. بیا په پایله کې دغه پاڅون رامنځته کېږي په 1909 میلادي کال او یا هم په 1921 هجري قمري کال کې په پسرلي کې دغه پاڅون رامنځته کېږي چې مشري یې میرویس خان نیکه، یا هم چې مشوره دی په حاجي میرویس خان نیکه، د پاڅون د دې پاڅون مشري کوي. یوازې دا نه چې په کندهار کې دغه ظلمونه شروع و، بلکې د افغانستان په مختلفو سیمو کې دغه ته ورته ظلمونه شروع و. کله چې بیا دغه پاڅون رامنځته کېږي، د افغانستان په نورو ولایتونو کې هم بیلابیل اشخاص پاڅونونه کوي د پردیو په وړاندې باندې. د کندهار پاڅون د رامنځته کېدو لاملونه څه شي وو؟ اوس به د کندهار د پاڅون د رامنځته کېدو د لاملو په باره کې خبرې وکړو چې هغه کوم لاملونه وو چې د کندهار خلک یا میرویس خان نیکه و دې ته اړ باسي چې د صفویانو پر ضد او هم د ګرګین پر ضد باندې پاڅون وکړي. د هغو څخه لومړی علت دا و چې د صفویانو په ضد په نورو هېوادو کې هم خلک د صفویانو په ضد فعالیتونه شروع کړي وه. نو دا یو ښه موقع وه د میرویس خان نیکه دپاره تر څو راپورته شي او د صفویانو په ضد باندې پاڅون وکړي. او بل هم د ګرګین د کندهار ښار ته د ننوتلو وروسته د هغه ځای اداره په لاس کې اخیستل وه. کله چې ګرګین پر کندهار باندې یرغل کوي او هلته ننوځي، نو بیا د هغه ځای اداري واک ټوله په لاس کې اخلي. سترنګه چې نوموړی غوسناک کس و، دغه ګرګین یو غوسناک کس و او سختګیر و او خونړی سړی و. نو ځکه یې د کندهار په اوسیدونکو هر ډول زور زیاتۍ پیل کړی و. نوموړی د قومي او قبیلو مشران تر فشار لاندې راوستل او ځینې خو یې له منځه وړله. له دې قومي مشرانو څخه یو حاجي میرویس خان نیکه و چې د ګرګین خان سترګې پرې ولګېدلې. د هغه دلایل او لاملونه وه چې د کندهار خلک یې واپسون ته اړ ایستلي وه. د دې نه وروسته راځو د کندهار د پاڅون مشر حاجي میرویس خان نیکه په باره کې اوس معلومات حاصلوو. لومړی دا وایو چې میرویس خان نیکه څوک وو. میرویس خان نیکه چې په حاجی میر نیکه مشهور او د یولسمې پیړۍ په وروستیو کې د نازو انا په یوې مور څخه زیږېدلی وو. پلار یې شاه عالم خان نومېدی. د هوتکو قوم له مشرانو او مور یې د سلطان ملخي توخي لور وه چې دواړه د قومي مشرانو څخه ګڼل کېږي. په داروسي وختونو کې که څه هم د میرویس خان نیکه عزت او اعتبار په ټولنه کې زیات و، خو بیا هم د جعفر خان سدوزي له لور سره د واده کولو وروسته د نوموړي ټولنیز حیثیت نور هم اوچت کېږي او په خلکو کې نور هم اعتبار پیدا کوي. څرنګه چې نوموړي یو نیک او شخوی او فصیح سړی و، د هغه تر څنګ د سوداګرۍ دنده یې هم پر مخ بیوله. د ده زړورتیا او د ده صداقت شتوالی هم د خلکو په زړونو کې اعتبار درلودی. ده په ډېر اسانی سره وکولای سول چې د هغه وخت کندهار په خلکو کې ښه ځای پیدا کړي او ښه ځای جوړ کړي د خپل ځان لپاره. د همدې خصوصیات او صفاتو په لرلو سره د کندهار ښار د مشر په توګه هم دی بیا ټاکل کېږي. یوازې دا نه چې د یو سوداګر او په ټولنه کې یو مشهور او د اعتبار وړ کس و، د دې سره سره دی په دولت کې هم دنده درلودله، خو د هغه سربیره په دولت کې د دندې د لرلو سربیره د بیا هم د خلکو طرفداری نه پرېږدوي او د خلکو ملاتړ یې کاوه. د دې ظالم ګرګین په ضد باندې اصفهان ته یو شکایت لیک هم استولی و چې بیا وروسته ګرګین په دغه لیک باندې خبریږي او میرویس خان نیکه د اصفهان مابست لیږدوي او هلته یې بندي کوي. د صفویانو لخوا د کندهار د بیا نیولو پرله پسې هڅو هیڅ ګټه ونه کړله او میرویس خان نیکه ملي قاعد تر نامه لاندې 8 کاله د کندهار واکې په لاس کې درلوده. حاجي میرویس نیکه په 1920 قمري او یا هم په 1915 میلادي کال کې مړ سو.
په درس کې مو ولوستل چې میرویس نیکه د یو مدبر رهبر په توګه او د هغه نفوذ له امله یې چې د سوداګرۍ په محل په خلکو کې پیدا کړی و، نو ویې کړی شول چې د کندهار له پاڅون څخه ملاتړ او مبارزې لپاره خلک سره منسجم او یو موټی کړي.
په درسي ساعت خپرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبې تر سه شنبې دا افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ 4 ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
د 12 ټولګي زده کوونکو ته ښه راغلاست وایم. د 12 ټولګي زده کوونکو ته به د افغانستان تاریخي پیښو د سلسلې په دوام یو از په زړه پورې او خورا مهمه تاریخي پیښه بیان شي. په نننی درس کې د افغانستان د خپلواکۍ په بیرته ترلاسه کولو کې د امان الله خان رول ولو، دا چې د افغان مجاهدینو او غازیانو له کلونو سیاسي او پوځي مبارزې وروسته امان الله خان څنګه وکړای شول انګریزان په دې قانع کړي چې د افغانستان خپلواکۍ په رسمیت وپیژني، دا به نن له ښوونکي په دې درس کې واورو.
د نن ورځې موضوع د هیواد په خپلواکۍ کې د امان الله خان ونډه وایو. په دې لوست کې به موږ په دې باندې پوسو چې غازی امان الله خان څنګه واک ته رسیږي او د خپلواکۍ په ترلاسه کولو کې هغه کوم کارونه و چې د ترسره کړه او هغه کوم تړونونه و چې لاسلیک کړه تر څو انګریزان د افغانستان خپلواکۍ په رسمیت وپیژني. لومړی راځو د غازی امان الله خان واک ته رسیدو شروع وایو چې څه ډول دی واک ته رسیږي. په 1909 کال کې د فبروري د میاشتې په 28 نیټه کله چې د غازی امان الله خان پلار امیر حبیب الله خان وژل کیږي او د وژلو څخه وروسته په 2 ورځ باندې دستي ورور نصر الله خان په جلال آباد کې او د امیر حبیب الله خان زوی په کابل کې د پاچاهۍ اعلان کوي. په دې توګه په یو وخت کې په یو هیواد کې 2 حکومتونه رامنځته کیږي. چې یو د امیر حبیب الله خان ورور نصر الله خان او بل د امیر حبیب الله خان زوی غازی امان الله خان غواړي چې واک ورسیږي. خو پایله دا چې غازی امان الله خان واک ته رسیږي هغه لاملونه هم دا و. لومړی لامل دا و چې د هیواد له ډېر شمېرو هوښیارو او روشنفکرو سره د غازی امان الله خان اړیکه، او دوهم دا چې غازی امان الله خان په خپله اصلاحات او نوښت خوښوونکی و او مینوال و. دریمه خبره دا چې مخکې له دې چې غازی امان الله خان واک ته ورسیږي د پلار د واکمنۍ په وخت کې د سیاسي ټولنیزې اړیکو لپاره لازم امکانات برابروي. په بهرني سیاست کې امیر امان الله خان د پردیو څخه د هیواد د خپلواکۍ او ځمکني بشپړتیا ساتونکي غوښتونکي هم و. له دې څخه وروسته غازی امان الله خان ټول کوششونه دا و چې انګریزیان او نړیوال دي دغه افغانستان په رسمیت وپیژني، نو د هغه دپاره یو لړ کارونه ترسره کوي او تړونونه لاسلیک کوي. لومړی تړون د راوبلونډۍ د سولې مذاکره وه چې په 1999 کال کې رامنځته کیږي. له افغانستان سره د جګړې وروسته انګریزان دا ښه ګڼي او دا غوره ګڼي چې د افغانستان دولت سره اړیکې شي کې، او هغه یوازې د یوې لارې څخه امکان درلودي چې د خبرو اترو له لارې وسي. دا حکومتونو ترمنځ یو شمیر لیکونه هم استول کیږي چې بیا وروسته د افغانستان لخوا علی احمد خان په مشرۍ یو حیات و راوپلونډۍ ته استول کیږي، او د برطانیې لخوا یو حیات د رئیس سر کرانډ سره یو کانفرانس جوړوي او د هغه سره ویني چې په پایله کې د دواړو دولتونو لخوا یو پنځمادهیز ماده لاسلیک کیږي. خو د هغه څخه وروسته علی احمد خان په دغه لاسلیک کې تیروتی و، او هغه لاسلیک چې امضا کړی و هغه د انګریزانو په ګټه او د افغانانو په تاوان و. نو د هغه څخه وروسته بیا د منصورۍ مذاکره پیل کیږي په 1996 کال کې. څرنګه چې موږ وویل چې د راوټونډۍ د سولې کانفرانس د افغانستان په زیان و، نو د افغانستان حکومت د برطانیې د حکومت څخه غوښتله چې د دویم ځل لپاره د دوی سره بل تړون لاسلیک کړي. په 1996 کال کې انګلیسي دولت دې ته زړه ښه کړي تر څو یو ځل بیا د امیر غازی امان الله خان سره تړون لاسلیک کړي او د هغه غوښتنې ومني. علت یې همدا و چې انګلیسیانو لیدل چې افغانستان د نورو هیوادونو سره اړیکې ټینګوي، ډیپلوماتي اړیکې شروع کوي، نو دوی د دې تړون لپاره زړه ښه کوي، او د افغانستان هیات یې هلته و منصوري ته ولیږي او خبرې اترې ورباندې پیل شولې. د هغه څخه وروسته په کابل کې یو ماده لاسلیک کیږي په 1991 کال کې. د برطانویانو هیئت سرحزی د دباس په مشرۍ کابل ته راغی او خپلې خبرې د افغانستان د بهرنیو چارو له وزیر سره شریک کړې، چې وروسته له 11 میاشتو څخه د دواړو غوښتنې چې یو له بل سره په مقابل کې وې او د دوی نږدې و چې د دوی خبرې کته سي او دغه تړون له منځه ولاړ سي. خو بیا هم په پای کې په 1991 کې د انګلیسیانو دولت د افغانستان خپلواکي او افغانستان په رسمیت پیژني.
ښوونکي مو واورېدل چې د پوځي هڅو ترڅنګ د سیاسي هڅو په دوام د سیمې او نړۍ له ګڼو دولتونو سره د افغانستان اړیکې رامنځته کېدل هغه لوی لامل و چې انګلیسان یې دې ته قانع کړل چې اوس د دې وخت را رسېدلی چې افغانستان د یو رسمي خپلواک دولت په توګه په رسمیت وپیژني.
له ازادي راډیو څخه د درسي ساعت د رواني اونۍ د خپرونې مهالوېش ته غوږ ونیسئ. د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم یا ولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یک شنبه، دوشنبه او سه شنبه په سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم یا ولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یک شنبه په ورځ د لسم یا ولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبه په ورځ د لسم یا ولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم یا ولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر 8:30 بجو خپریږي. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي راډیو له لارې تاسو ته خپریږي.
لدا چې د خون کې لوري په درسي ساعت کې د درسونو د بیان ترڅنګ هر ورځ لوستل شوی درسونه بیا په کتاب کې درسره تکرار کړئ ترڅو مو پښتنو ته ځوابونه بیا مو مي. تر بل درسي ساعت مو په خدای سپارم. ورځ مو په خیر.
تاسو دا خبرونه اوري او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ لغړی سره پز دا کړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړي او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پریږدي. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.
سزاگانی در بخما ہوئے کار بکوے تا سزاگانی در بخما ہوئے کار بکوے سچ دسڑا انکار بکوے تا سزا گانے در بخما ہوئے کار بکوے کی ہے زڑے منینا تنا هذا بهار وكوي Come on.